السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم خره غلاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د څلورش ساعتونو په ترڅ کې 310 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوې دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنۍ رسنیو ته کړې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تازه ویلي د نومبر له 2 تر 3 څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوې دي په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي د لغمان د امنی قمندانۍ ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي پیښه نن سهار په قرغوي ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي د خیبر پښتونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي نوموړي د سوات د خبرلانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویل له افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړي چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغه میاشتې له 12 نیټې رئیس د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لوفر له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته لورا نونز نن یکشنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي د اکتوبر په 19 د غلوې ویډلې له لوفر موزیم څخه د شاوخوا $100 میلیون په ارزښت ګاڼې غلا کړې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمال درې تنه نیول شوې دي او د آسیا په شلو وریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف ټیم سره مخ کیږي لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي افغان لوبډلې تیر ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټونو ماته ورکړه خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او مطالب او خبرونه ولولئ په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګری ملتونه وایي په وروستیو نیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې ده په دې اړه په دغه پروګرام کې تاسو ته ریپورت لرو چې نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د کال سلګونه کسان په ټرافیکي پیښو کې امري نور مطالب هم لرو هیله ده ملتیا مو وکړئ
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګي استرازو اول مطلب ته ملګری ملتونه وايي پورسته یو نه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې ده د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنر یو ان سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان ای او ایم تازه په یو ګډ ریپورت کې ویلي د روانې میاشتې له 2 د همدې میاشتې تر اته می پورې له 14,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوی او توقیف دي اخو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي تر بل هر وخت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دي جزئیات په دغه ریپورت کې
داسې مهال چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او توقیفول د یوې تیرې اونۍ په پرتله 22% زیات شوي په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي له دې امله سخت په ستونزو کې دي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط یې نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل د دوی سیمې ته هر ورځ پولیس ورځي او ګڼ بیا اسناده افغانان نیسي
پولیسو تګ راتګ ډېر د وړې ستونزو مشکلاتو سره مخ یو شپېم پولیس راغلي و نه شپه ګوري نه ورځ ګوري وخت ناوخت چې زړه یو عملیات کې یو افغان ته کډوال ډېر تنګوي له یوې خوا د ویزې د سټی استنشن یا د تمدید هغه پروسه بنده ده او له بلې خوا دی راځي په ډېرې بې عزتۍ سره افغانان وري کیمپ ته واغېزي نه وي تورخم له لارې رپورټوي
لادی نیونو آن هغه افغان کوچیان هم خوندي نه دي چې للسیزو په دغه هیواد کې اوسیږي د خیبر پختونخوا په مانسری سیمه کې میشت کوچی محمد زمان ازادي راډیو ته ویل همدا پرون هم د دوی 15 کسان نیول شوی
خو د ځخاله کې میاس دی چې باندې شلش په بولجی باندې پراتوي نه ناران په ابو سر ټاپ ته ځو غوړی بره ځو زمه کته راځو ګرمو علاقو ته کتار جی پورې ځو بس میاس دلته شل شپې یو جی کې بل جی کې دلته اوس موږ سره راغلي الله پنځه لس یا شل میاس وتره دي چې د راغلي مالدار خلک نو دلته اوس راځي تنګول دي نیول دي اوس پرون ابو پرون بیا موږ کسې کسان جی کړل سیټي تاڼي والا جی کړل مغه وړي دي
د دغه کوچیانو یو استازی حاجی سید خان هم ازادي راډیو ته وویل
په هر کور باندې له پنځو سوه راون څلو شپږ سوه له څلور سوه پرې موږ مالداري ځوندۍ ولاړه ده وړی په ناران کاغان کې یو زمی را ټیټېږو په دې صوبه سرات کې کوم ځای کې کوم ځای کې پراته یو زمی باس وړي کې بېرته په بازار ته چې لاړ شو حکومت هم نه پرېږدي موږ ډېر غټ مشکل سره مخامخ شوي او موږ دا غواړو چې موږ ته وخت راکړي موږ دا خپله مالداري له وخته سره خرڅه کړو اوس نه مې خرڅېږي نه وچکول د قربانی مال خرڅېږي نو غولانجه کړی دی
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو بهیر چټک شوی دا دغه دواړو سازمانونو جمعه د نومبر څوارلسمه په یو ګډ راپور کې چې په ریلیف ویبپاڼه خپور شوې ویلي د روانې میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نیټې پورې دیارلس زره او درې سوه اتیا افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي چې د یوې تېرې اونۍ په پرتله دوه اویا سلنه زیاتوالی ښیي د راپور پټکو شپږ اویا سلنه نیول شوي او ډیپوټ شوي د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي او څلېرویشت سلنه نور بیا د پی آر کارت لرونکي دي راپور وایي دا کسان ډیر له بلوچستان او پنجاب ایالتونو نیول شوي د یونیسیار او آی او ایم موندنې ښیي چې د نومبر له دویمې تر اتمې پنځه پنځوس زره اووه سوه اته شپېته افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي چې په دوی کې پنځه اویا سلنه جبري ایستل شوي او په ټوله کې بیا د دوه زره درویشت کال د سپتمبر له پنځلسمې د روان دوه زره پنځه ویشت کال د نومبر تر اتمې پورې اولس لکه درویشت زره څلور سوه یو اتیا کسان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د نیولو او شړلو دې بهیر داسې مهال زور اخیستی چې له تیرو پنځه میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوسمهال دوی له قانوني اسنادو پرته په ویره کې ژوند کوي په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه مدني او بشري حقونو فعالان خبریالان هنرمندان د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانګالي کسان شامل دي چې واکته د طالبانو تر رسېدو وروسته یې د خپل سر د خوندیتوب په هدف نور هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسس اقتصادي ستونزو او د خپلو لونو د تعلیم په موخه خپل وطن پریښی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری مخکې ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې ډېری ستنیدونکي له هغه ملاتړ او پناه بې برخې کړي چې ورته اړتیا لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړئ
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
نن د نومبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي له تیرو څلورو کلو راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له بېلابېلو ټولنیزو سیاسي اقتصادي او بشري حقونو محرومه او د ډیرو داسې مسایلو په زغملو اړ شوي چې په خبره یې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري دوی وایي که څه هم د مختلفو لاملونو له امله د خپل ژوند سختې ورځې شپې تېروي او پرې تحمیل شوو ننګونو یې د زغم کچه زیانمنه کړې خو ټینګار کوي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یې د صبر استقامت او زغم لار غوره کړې داسې مال چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی د ټولو افغانانو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي جزئیات د فیروزې عزیزی په رپورټ کې
هر روز ما مجبور هستیم که سازها انتظار موتر رو کشیم
په ساعتونو ساعتونو انتظار دا سیخاری موتر تا چه طول سورلی خزی نوی او ترکار زای ورسوی خو بیرته ناهیلی کور تستنی کی د کابل ښار د اوسیدونکو خزینه روغتیایي کارکوونکي وایي اړه ده چې د یو مثبت بدلون په هیله د طالبانو حکومت لخوا پر دوی لګول سوی دا محدودیت هم وزغمي
هر روز از صبر و تحمل استفاده میکنیم تا بتانیم که د افغانستان آیندی داشته باشیم
موږ هره ورځ افغانستان کې د یو ښه راتلونکي د لرلو لپاره مجبور یو چې له زغم او صبر کار واخلو هره ورځ موټرو ته ساعتونه انتظار زغمم من هم نږدې دوه ساعته په تمه وم ځکه د ښځو سوارلۍ لرونکي موټر کم و کوم موټر چې راتلل نارینه ور پورته کېدل ښځې په سرک ولاړې پاتې وې بالاخره له یو ساعت او لس دقیقې انتظار وروسته بیرته کور ته ستنه شوم
د هرات ولایت یوه اوسیدونکي میرمن هم ورته وضعیت بیانوي خو ټینګار کوي چې ورځ بلې ته د ښځو پر بشري حقونو او فردي او ټولنیزو ازادیو بېلابېل لګول سوي محدودیتونو دوی دومره روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي چې نور ورته د زغم او صبر توان هم نه دی پاتې. د میرمن چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس په کور ناسته ده. د نومنه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
همگی زنا با حالت خراب روحی و روانی قرار داره.
خزه لیدیرو روحی و روانی فشارونو سره مخ شوید، ځکه دوی په میاشتو میاشتو هم له کورونو راوتلی نه شي. د تفریح ځای پارک ته یې نه پرېږدي. طالبان راځي چې ځای کورونو ته مو ولاړ شي. د تعلیم، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محرومي شوي یو. دا حالت موږ ته نور د زغملو نه دی.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو راګرځولي. ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. دغه شان تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم د تګ اجازه نه لري. حجابونه یې پرې اجباري کړي او د سفر محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي نارینه هم وایي د مختلفو محدودیتونو او ورنه د کاري فرصتونو په اخیستو یې زغم ازمایل سوی دی. د کابل ښار اوسېدونکی او په یوه پښه معلول رحیم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجبوریت نه هر څه چې زغم دا دي، مجبوریت نه زغم کوي، د زغم نه هر څه وتلي دي. د کاروبار د نشتون خلک حتی خپل هغه د یو مړي رزق دپاره ټول ورځ کار پسې ووځي، خو لیکن کارونه نه پیدا کېږي، کارونه نشته دي. ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي. نه د لرګیو وس لري، نه د خوراکي توکو وس لري. مونږ خپله یعنې داسې شرایط راغلي دي چې واړه ماشومان چې لرګي نه وي، بخاري نه وي، چېرته کېدلی شي چې ګزاره وکړي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي مدني فعال او د یوې نړیوالې مؤسسې پخواني کارکوونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
که موږ افغانان که نارینه او که ښځې په دې عدالتیو توپیرونو، محدودیتونو او همدارنګه ستونزو سره مخ یو، زه په خپله هم داسې حالات شاهد یم چې زغم مې ازمایل شوی. زغم مې یوازینۍ وسیله ده چې موږ له بېوسۍ نه مقاومت ته بوځي. زما پیغام دا دی چې راځئ زغم وکړو، یو بل ته غوږ ونیسو، یو بل درک کړو، یو بل ومنو، ځکه دا ملت د نورو تحمل او زغم له لارې له ویجاړۍ راوتلی شي، نه د نفرت او غچ له لارې.
د 2021 کال له اګست راوروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېری هېوادونو له دغه هېواد سره خپلې اړیکې هم پرې کړې او نړیوالې مرستې پرې درېدلې دي. د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي د تنخیصونو له امله بې دندو سوي، بېکاري پراخه سوې او ډیری خلک له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شول. په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته او د ښځو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبان که څه هم خپل حکومت ټول شموله بولي، او ادا کوي چې دوی د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو افغانانو او نړیوالو ته دا ادعاوې د منلو نه دي. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي زغم هغه وخت ارزښت لري چې حقونه یې خوندي وي، نه دا چې خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې سي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې پر دوی لګول سوي بېلابېل محدودیتونه لرې کړي او خلکو ته امنیت، تعلیم، روغتیا او اقتصادي فرصتونه چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې دي برابرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو د حکومت اړوند بېلابېلو ادارو چارواکو ادعا کړې چې دا فرصتونه دوی خلکو ته برابر کړي دي. نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې زغم زموږ د نړۍ د کلتورونو، زموږ د بیان بڼو او د بشري کېدو د لارو چارو د بډایه تنوع، درناوی، منل او ستاینه ده. یونسکو زیاته کړې چې له زغم سره مبارزه قانون، تعلیم، معلوماتو ته لاسرسی، انفرادي پوهاوی او سیمه ییزو حل لارو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بېلابېل اندونه، عقاید او عادات لري، او یوازې د زغم له لارې کېدای سي چې د ګډو ټولنو بقا په هر سیمه کې تضمین سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د نومبر 14 د ترافیکی پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ترافیکی پیښو له امله یو شمېر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، سړکونو خرابوالي او د ترافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي. یو شمېر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی، د ترافیکی نښو نه موجودیت او نورې ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمېر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشتوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یوه مرګونی ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق له وجې د سړکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغوی مستحق نه دي. یو څه د دوی بې احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د یوې ترافیکی حادثې له وجې خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لویو لارو کې د ټرافیکی پیښو له امله رامنځته شویو پیښو یوه وړه بېلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهده وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ له غړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره ټرافیکي حادثه وکړه، خو په خبره یې د کورنۍ غړي صحي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. موږ په ورا پسې تللو، په لاره کې د کابل جلال آباد لویې لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغلته موږ ترافیکی پیښه وکړله. سړک خویه و، ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې مبلې نه او تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خویه شوی دی او موټر خویه شو، لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهده وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی، د ترافیکی نښو نشتوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور چې ازادي راډیو ته ویل
اصلی است که جاده کلان خرد است، یک طرف است ده 8 متر سرک، طرف سرک 20 رقم موتر میره و باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن اون سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدش است که موترای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څوم سکل د دغه ډول پیښو لامل د رامنځته شوی مرجوب دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکی پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. دې ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1404 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 900 ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا نن یکشنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده ها از راه ساختاري په عمومي آرا او استانداردهایي کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده ها طوری باید اعمال شود که 50% از صیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه جی مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراز د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې له امله یې مرګونې ټرافیکي پېښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19 د اسلام کلا هرات په لاره مرګونې ټرافیکي پېښه وشوه چې له امله یې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26 د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافر وړون کی بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قرباني شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شویو کسانو له کورنیو سره د همدردۍ ښودلو او د غرض د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار نمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ له لوري رامنځته شوه.
خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان دا پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د تکیې کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یو جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری زلارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګری د حجم زیاتوالي وروسته، اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګری لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بیلابیل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګری زلارو تړلو تکراری سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګری لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شام په ورځ د نومبر په 15 ازادي رادیو ته وویل،
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه هم د شمال خواصدي د بندر حیرتان نیول سر افتی پاو سر سر غونډو سر دی پولی دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم پکې زیات دي او ورسره د ایران سره زموږ د اسلام قلعه او خوف دا هم ډېر ګټه وړي. دا دې وړه ډېر ښه بدیلونه دي د شمال او د ایران سره، د وچې بندرونه، هوایی کارګو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پو او د افغانستان د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس ازرخ شافسی په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګري هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د په خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. ښاغلی ازرخ زیاته کړه،
به نظر کې د جنوب ما هستن، اونا ما را به جنوبی آسیا وصل میکنن.
جنوبی بندرونه مونږ له جنوبی آسیا سره نخلوي. لویدیز بندرونه از مونږ اړیکه له لویدیز آسیا سره ده او تر ټولو لنډه لار ده، او شمالی بندرونه مونږ له مرکزی آسیا، یوریشیا او قفقاز سره نخلوي. د همدې امله مونږ نشو کولی یو بندر د بل بدیل وګنو. غوره دا ده چې سوداګریزې اړیکې عادي شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلاک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له زرو څخه زیاتو موټرو ته لوړ سوی دی. د وزارت د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او د ایران د سیستان او بلوچستان د والي منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوړخیزي سوداګرۍ پراختیا او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسو او له دوړو خواو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یو لانډه او لنډمهاله ځمکنۍ لار هم پرانستل شوه. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت وایان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوي چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډیر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په عصري تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته د بندرونو په تعرفو کې 30% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 80% تخفیف وړاندې کړای دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړای چې که د پاکستان پولي وتړل سي نو د دوی بارونه به بند نه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په خپله اونیزه خبري غونډه کې د طالبانو د چارو خو پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخت پورې وځنډول سي تر څو چې د خبره اسلام آباد ته تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له یولسمې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل سوې دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریزو، غوړیو، صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یو معما و چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې اوریدلی شئ.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې، وینې او بوژدونکې صحنې لري بیرونکې دي، خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي جواب له بی باوری یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیاني او ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا پشان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټی هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواک باندې احساس ورکوي، او مقابله کوونکی یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل شبدلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېله دي چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بېلابېلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وای چې فلمونه او د ویری کیسه هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډیروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنوز دکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. دنن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ دکون کی براترو غجور او صحت مند یا سعود صحت چمه بم پتن وی درنه او بلری دکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرستا سو درسی مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې نو افغان مشهور مرمنې پیشنه او د هغه د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. خوشا ګلری زده کوونکو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن شربت کول او پیشندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن شربت کوله څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشا وګلالی زده کوونکو مخله دینه چې ستاسو لوست پیل کم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې چې تاسو په تری استفاده کوي بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنه زده کوونکو اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهی ده. لولو چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی، میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه چې د نورو دینی علومو ترڅنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستی. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاونده ډیره صحیح او پر قرآن او مهربانه میرمن وه. تر نو خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه چې په خپل وخت کې د دینی علومو ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوړو اخلاقو خوند وه، کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسواند او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده چې همیشه یې د غریب او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهی یې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق له یې چې د مشري نشه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلریز د کوونکو په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او د مرکز سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه څه شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي چې په هغه وخت کې احداد د یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه و. الهی له اهداف سره واده وکړه. ډیره پریکرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشنانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشنیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له اهداف سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند اهداف له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشنیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخت مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر نو سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 2015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه اهداف شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او اوروزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 2015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند اهداف کله چې شهید شو نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دوی ګمارلې وې په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې له خپل لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهی د اپریدی او اورکزی کومونو سره د خپل پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخته مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوست د دې پر وړاندې باندې ودروه نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهورې څخه یو په خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې دوی کمزوري شول نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهی له خپل لمسیانو قادر قدرداد او مهدی عیدات سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپلو لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مرسي د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو، ګمارونو او د لمنځینې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دلی نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمانځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجونو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په هکله معلومات ورلوستل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د اهداد میرمن وه چې په هغه وخت کې یې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز تاسو ټول درانه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درانه زده کوونکي باید وکړئ. یعنې نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو تر نوسته کوم کوز مله ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شب وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول تشرف اس پم دنن رزی درس موضوع ته هله من دریم چې تاسو ټول درنه خوښ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند وو، سجه او صحت چم بم پتر می خوښ او ګللی زکون کوله که سره می چیز مرو تاسو دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیشنهاد او د هغوی د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراته سو میرمن الایی و پیژندل ده هغه د ژوند په حکم معلومات ترلاسه کړل په دې باندې و پیدلو چې میرمن الایی څنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په حکم معلومات ولولو چې څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، ولولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو له جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایي کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په هکله لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې و، بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه شوله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خوند څخه پوښتنه کوي د هندستان له سفر څخه پته راستون شوی خوند ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خوند څخه لومړی پوښتنه وکړله چې تاسو د هندستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست یعنی هندستان کمپانی په جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خوند یې ورته وویل بلې هو د هغې څخه موږ پته راستون شوی وو وروسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی نو ته څنګه کور ته راغلی واضح تجربه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار و یعنی کله چې مېرمن اینو د دې څخه خبره سوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ژر زده کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی نو ته ولې دلته کور ته راغلی آیا یوازې تجربه لرې آیا یوازې تا دې ته تلوارې تر څو کور ته ولاړ شي مېرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوی کولی چې د خپل کور او مېرمن څخه لیرې اوسي اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې مېرمن اینو د دې خبرې څخه خبره سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه مېرمن اینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي مېرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت جګړې تبریکي ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه احمدشاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسې هغه آفرین دې پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري نو مېرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه وروسته یې کیسه ته بیان کړه احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمدشاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي درنو او خوږو زده کوونکو احمدشاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د اینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ سوی دی یعنې د دې قبر په 1342 1450 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ټبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1550 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د پتې وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1550 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخشه او په هغه کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه کاریز د میرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1450 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1450 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له کبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ په تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړي وو اوسې ژې تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1. دستور دے نرسترگے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرسترگے تو رواما سرسری چپنا دے اللہ تو رانگے پاس سرسری چپنا دے اللہ تو
سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. یک مقام امنیتی طالبان در لغمان میگوید که 6 تن در رویداد ترافیکی در این ولایت جان باختند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان با نقل از یونس یوسفزای سخنگوی قماندانی امنی